په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. د مشال ریډیو د یو ساعته خپرونه کې د شاهین بنیری نیک سلامونه او پیرزونه. قدرمند اوریدونکو، تاسو د پاره مو د سیمې او نړۍ نه راپورونه راوړي دي. دغه برته وړاندې کوو زمونږه ونی ز خپرونه شعر او تصوف به هم اوري. په دې خپرونه کې لومبي ورزو حسیبه شهید ته چې خبرونه ته وو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکا چارواکي له پاکستان سره د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو د ارزونې خبر ورکړی دی. په سند صوبه کې د متحده قومي موومنت لخوا هرتال پای ته رسیدلی او حالات بیرته عادي شوي دي. په کندهار کې د نامنې له امله د افغان ولسمشر د ورور احمد ولي کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلی دي. امریکا او پاکستان په خپلو کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د خرابو شویو اړیکو د بیا خوالي لپاره پرمختګ کړی دی. امریکایي چارواکو دغه ارزونه واشنگتن ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر احمد شجاع پاشا د دوه ورځني سفر په دوام کړی دی. احمد شجاع پاشا د امریکا د استخباراتو د ادارې له سرپرست مشر میخائیل موریل او نورو چارواکو سره کتنې کړې دي. دواړو خواوې هڅه کوي د همکارۍ اړیکې بیا نوې کړي. په سند صوبه کې حالات روسل هغه عادي شوی چې د دې صوبې سینیئر وزیر او د واکمن پیپلس پارټي غړي د متحده قومي موومنت پر ضد خبرو کولو نه بخنه غوښتي ده. په سند کې لوړ میورزي راهیسې حالات روسل هغه ناکراره شوی و چې سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قومي موومنت د مشر پر ضد څرګندونه کړې وي. د خبرو په خبرګون کې ام کیو ام په ټول سند کې هرتال او احتجاج اعلان وکړ او ناکراری رامنځته شوه چې په بیلابیلو وسلوالو پیښو کې ولس کسان ووژل شول او یو شمېر ټپیان هم شول. د مشال رادیو د خبري د خبر لمخې د متحده قومي موومنت له ذوالفقار مرزا څخه غوښتي و چې له خپلو خبرو بخنه وغواړي. نوموړي هم د یو تلویزیون له لارې له خپلو څرګندونو بخنه وغوښته او بیا وروسته د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین خپلو خلکو ته د آرامه کېدو غږ وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم د حالاتو د جاج اخیستو په مخه کراچۍ ته ورغلی او د ام کیو ایم د مشر د دغه دریس ستاینه کړې ده. زه پوهیږم چې مونږ د لوړ پوړو مشرانو نظرونه تاسو ته معلوم دي چې مونږ د متحده قومي موومنټ سره پاتې کېدل غواړو او راتلونکي کې به هم له دوی سره یو ځای په ګډه کار کوو. ذوالفقار مرزا د پاکستان ولسمشر اسلام آباد ته رابللی دی. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې پر امنیتی ځواکونو باندې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه امنیتی سرتیري وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. دغه راز د خیبر پښتونخوا پیښور په بډبیره کې هم پر امنیتی ځواکونو باندې یو بریج شوی چې مرګ ژوبله هم له ځان سره لري. په کندهار کې د نامنې له امله د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلی دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د کندهار والي توریالی ویسا ویلي دغه فاتحه به د نامنې له امله وځنډول شي او په دې اړه به د ولسمشر کرزي له کورنۍ سره خبرې اترې کیږي. اخوا په کندهار کې چارواکي وایي چې په پرونی ځانوژونکي برید کې وژل شوي درې تنه وو. د کندهار والي توریالی ویسا ویلي چې حمله د ولسمشر حامد کرزي د وژل شوي ورور احمد ولي کرزي د فاتحې له مراسم وروسته شو. د چارواکو په وینا پرونی چاودنې د کندهار د علماو د شورا مشر مولوی حکمت الله حکمت او دوه نور کسان ووژل. له دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د وژل شویو کسانو شمیره 15 ښودلې وه. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا به له ترکیه سره د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند سره په جګړه کې ودرېږي. د هیلری کلینټن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې راځي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له کورد یاغیانو سره د دولتي ځواکونو په نښتو کې د پوځ دیارلس سرتیري مړه او اووه نور ټپیان شول. د ترکیې پوځ وایي چې سلیوان خرګوټي ته نږدې په دې نښتو کې اووه تنه یاغیان هم ووژل شول. پرونی خته له فبروري میاشتې راهیسې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د دواړو خواو ترمنځ اوربند ختم اعلان کړ تر ټولو خونړۍ نښتی وي. هیلری کلینټن په استانبول کې د لیبیا په اړه په یوې غونډه کې وویل دا به ترکیې مشرانو ته امنیتي همکاریو په اړه د امریکا عملاتړ څرګند کړي. اخوا د عرب او لویدیزو هیوادونو استازو په استانبول کې د لیبیا د یاغیانو له مشرانو سره وکتل. د تماس نومې ډله د معمر قذافي له واکه د لرې کېدو د هڅو همغږي کوي، که څه هم د لیبیا رهبر یو ترابلس لویدیز خواته په 80 کیلومتره کې یو لاریون ته وویل چې دی به تر پایه جنګیږي او د ناټو خاتمه به هم په لیبیا کې وي. لیبیا ته د روسیې د ولسمشریزې استازو ویلي چې قذافي ښه پریمانه وسلې لري چې کولی شي اوږده جګړه وکړي. په عین حال کې د ناټو مشر اندریس فوغرازموسن په خپلو ملګرو غږ کړی چې د لیبیا د بمباریو لپاره د نورې جنګي الوتکې برابرې کړي. او ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د 193 غړي په توګه په دې سازمان کې د جنوبي سودان ګډون منظور کړ. جنوبي سودان د خالی پورز له سودان څخه خپلواکي ترلاسه کړه او د عمومي اسمبلی غړو د خوښۍ په فضا کې رای ورکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې سازمان کې د جنوبي سودان د غړیتوب هرکلی وکړ.
Now they have reached an important milestone, but the journey continues.
اوس د جنوبي سودان خلک یو مهم پړاو ته رسیدلی دي، خو دا سفر لا هم دوام لري. هو، د دې هیواد په مخ کې سترې دندې پرتې دي، خو په همدې اندازه پریمانه طبي سرچینې، کرنیزې ځمکې، د نیل د سند اوبه او تبن ویاړلې او زیارکښ خلک هم لري. جنوبي سودان وروسته له هغې خپلواکي ترلاسه کړه چې په جنوري میاشت کې خلکو په عمومي نظر پوښتنه کې له سودانه د بیلتون په پلوي رای ورکړې. پر دې نظر پوښتنه په 2015 کال کې د هغې معاملې پر بنسټ توافق شوی و چې له مخې د دې هیواد د شمال او جنوب ترمنځ شل کلنه جګړه پای ته ورسېدله. مونتي نیګرو وروستی هیواد و چې په 2006 کال کې د ملګرو ملتونو غړی شو، خو د تایوان او کوسوو غړیتوب په امنیت شورا کې د ویټو حق لرونکو هیوادونو چین او روسیې د مخالفت له وجې ځنډیدلې دي. د اوتر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به درته دغه راپورونه وړاندې کوو. ملګرو ملتونو ویلي د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د عادي وګړو وجنه زیاته شوې ده. تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ورور د جنازې پر مهال په ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي دي. ترکیه په لیبیا کې د قراري لپاره د خپل مرستې وړاندیز کړی دی او د قبایلي سیمو ځوانانو غوښتنه کړې ده دوی ته د زده کړو د اسانتیاو لپاره کوټلې ګامونه واخیستی شي. زمونږ ونیزه خپرونه شعر او تصوف به هم اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته چې د افغانستان د امنیت پاړه باندې دی. په قندهار کې پرون د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولی کرزي د فاتحې د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی و چې پکې درې تنه وژل شوي او 15 نور جوبل دي. په قندهار کې زمونږ همکار سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
ځانمرګی برید تیر ورځ د کندهار د سرې جامع محراب ته نږدې د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې وشو چې تر اوسه پورې پکې درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت هم شامل دی. د پیښې یو تنعیني شاهد عزیز الله پوپل د برید په اړه مشال راډیو ته وویل.
2:15 وې چې زموږ څخه تقریبا په 6 متره فاصله کې یو ډیر قوي زورور چاودنه وسوه. مسجد جامع هم ډیر زیات ځانګه درلوده، غټه ګمباته ده. د چاودنې څخه وروسته هر طرف ته د خلکو نارې سوې، ډیر دغسې وه، وحشتناک صحنه وه.
د فاتحې په دغو مراسمو کې د افغانستان پخواني ولسمشر او د سولې د تحکیم د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي او د کابینې د 1400 وزیرانو په ګډون د 1500 تنو په شاوخوا کې لوړ پړو دولتي چارواکیو هم برخه اخیسته. تر پیښې وروسته د کندهار والي ډاکټر توریالی وساد د یوې خبري غونډې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولتي چارواکي تر پیښې لږ وړاندې له جماعت څخه وتلي وو او برید ورسته وشو.
د فاتحې د مراسمو په پای کې سپکه انفجاري واقع پیښه شوه چې په هغه کې یو غیر کندهاري انسان په لنګوټه کې انفجاري مواد سره ځای پر ځای کړي وو. لنګوټه کې چې هغه انفجاري مواد وغه منفجر کړي دي چې په نتیجه کې زموږ د علماو د شورا شهید رئیس شهید شو او د هغه په بغل کې یو بل تنکی ځوان چې تقریبا 14 کلن دی هغه هم شهید شو. او یو بل هم چې وطندار دی هغه هم شهید شو او تقریبا 15 تنه زخمیان لرو.
په دغه خبري غونډه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن وویل چې چاودیدونکي توکي جماعت ته په پټ کې کیوړل شوی وو او دا چې پولیس پټ کې ته احترام لري په لټنه نه وشوي.
د لنګوټه د پښتنو ډیر تاریخي کلتوري او انانوي شی دی. په دې اساس موږ دولت اسلامي دولت یو غته په ډیر احترام سره چې لنګوټې احترام لري دی نامرد او نامسلمان خلکو د داسې وسینې څخه چې هغه یو مسنونت کایو کلتوري وانه نوي طریقه او د ټولو پښتون عزت او غیرت په دلنګوټه کې مجبورو دا غي څخه په استفاده باندې دا شی و نزوان مردانه کار وکي غم د الله پاک په کور کې چاغه مسجد او بیا مسجد خامخا مسلمانان ورځي بل څوک وینه.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق بیا وایي چې کېدای شي برتکون کې د حقوق قاریانو لړل څخه وو چې جمعه ته د قران کریم د تلاوت لپاره راوستل شوی وو.
کم نفر چې د عمل کار کړی دی دا هغه یو ځنه سر د بینه او هغه یو لړ مواد په ګټه کې کوم شریو ذکر ذکر وی خلک دونه خوښ نه لرو په ډیر شرط کې چې دا د طالبان سره چې د ختم لپاره راغلو فاروق کې اوسوس.
بل خو به خار یوسف احمدی چې ځان د دولت د مخالفو طالبانو ویاند بولی مشال رادیو ته وویل چې دوی په پیخه کې لاس نه لري. دوی ورځې وړاندې په کندهار کې د ولسمشر حمید کرزی ورور احمد ولی کرزی په خپل کور کې خپل ساتونکو وواژه چې پرونې د فاتحه په مراسمو کې د غزان مرګي برید وشو. سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار.
دا مشال رادیو ده.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په وړومبو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تنانو د مرګ جوبلې کچه زیاته شوې چې یره بیا یاد سازمان تر ډیره د حکومت په مخالفو وسلوالو اچولې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ورکړل شوې نور تفصیل اورو د هارون باچا په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه په افغانستان کې د یاد سازمان مرستندویه مشن یا یوناما وایي د تیر کال په پرتله سخت کال د عام افغانانو په هغو وژنو کې چې د یاغیانو له لاسه شوي 28% کې زیاتوالی راغلی چې غټ لامل یې د ځای پر ځای کړل شویو ماینونو چاودېدل ښودل شوی دی. اداره هم دغه راز د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د حکومت پلوه ځواکونو د عملیاتو چې یوه غټه برخه یې له هلیکاپټرو بمبارۍ یادې شوي له کبله د ملکي تلفاتو شرح 14% ښایي چې وایي د تیر کال په پرتله پکې 9% کموالی راغلی دی. یوناما چې دا کوي د 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو کره شمیر ساتلې 13 د مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت یادوي چې وایي 318 عام وګړي ورکې ووژل شول. ورپسې د جون یعنی د 13 میاشتې په اوږدو کې یادې ادارې د وژل شویو ملکي تنانو شمیر 318 ښودلې چې په سلو کې د شپږ اتیا تلفاتو مسؤلیت یې په حکومت مخالفه یاغیانو ورړولی دی. یاد اداره هم د جون میاشت یادوي چې وایي د امنیتي پیښو کچه ورکې تر بلې هر میاشتې زیاته وه او دا چې تر ټولو زیات شمیر د ماینونو حملې هم په دغه میاشت کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر سټیفن ډی مسترا خبره راغستې چې وایي افغان ماشومان سړي او افغان میرمنې لګیا دي په دوامداره توګه د افغانستان د جګړې قربانیان کیږي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي تلفاتو قریبا نیمایي برخه د ماینونو او ځانمرګي بمی چاودنو له کبله حساب شوې ده. یوناما په افغانستان کې د هدفي وژنو د روانې لړۍ یادونه هم کوي چې وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې یې په ترڅ کې 190 افغانان ووژل شول. په داسې حال کې چې په راتلونکو نږدو وختونو کې افغانستان کې میشت بهرني سوله ساتي ځواکونه افغان ځواکونو ته په تدریجي ډول د امنیت ذمہواري سپارل پیلوي، یوناما د دغه هیواد د جګړې لښکېلو ټولو خواوو غوښتي تر څو له ملکي تنانو څخه د دفاع خپلو قانوني مکلفیتونو ته لازمه پاملرنه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
جی قدر مند اوریدونکو، مشال ریڈیو تا وګ یو سپنړیوالو ورسپانو مطبوعاتو باندې نظر اچو. گارڈین ورسپانی په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې ایران په دغه هیواد کې د ایران حکومت په دغه هیواد کې د آنلاین د انټرنیټ په استعمال باندې بندیزونه ډیر کړی دي. د دغه راپور مهم ټکی د ملیحه میرزاده نورو.
په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي، ایران د انټرنیټ د استعمال یو نوی چانیز نظام جوړ کړی دی چې له کبله به دغه اسلامي حکومتو کولی شي په زرګونو ویب پاڼو بندیز ولګوي. دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې یوه میاشت مخکې امریکا دا اعلان کړو په هغه هیوادونو کې چې د آزادې رائے په اظهار بندیزونه وي، د انټرنیټ او د موبایل فون خدمتونو یا د سرویسز نوي پروګرامونه به شروع کوي. په دې فیصله د ایران لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی و. لیکوال لیکي، د تیر ګل پورس د ایران آنلاین ټولنې دا ویلي چې پر ویب پاڼو بندیز په موقتی توګه لرې کړل شوی دی چې له امله به انټرنیټي ټولنیزو حجرو لکه فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي ممکنه وي. خو بیا وروسته د خلکو هیلې هغه وخت ختم شوې چې دا اعلان وشو دغه ګام د فلټر یو نوی نظام د عملي کولو په لړ کې شوی. د لیکوال په خبره، په ایران کې تقریبا 5 میلیون ویب پاڼو استعمال نشي کېدی چې پکې خبري ادارې ګارډین، بی بی سی او سی این این هم شامل دي. او زیاتوي، داسې باور کېږي چې ایران د انټرنیټ او د ټولنیزو انټرنیټي حجرو په استعمال اندېښنه لري چې ګینی په میډل ایسټ یا منځني ختیځ کې د جمهوریت ملاتړي فعالین یې د خپل غورځنګ لپاره استعمالوي. لیکوال لیکي، په ایران کې یو نیم سرکاري خبري اداره فارس خبري اژانس یو چارواکي دخلي لیکي، د هیواد د مواصلاتو او د اطلاعاتو وزارت دغه چانیز نظام لا نور پیاوړی کوي. دغه شان لیکوال ته د ایران یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د هغه په فکر دا ګام د امریکا د وروستیو څرګندونو په موخه اخیستل شوی او داسې اشاره ورکړل کېږي ګینی ایران د امریکا هغه هڅې ودرولو ته تیار دي چې امریکا به د ایران آنلاین سینسرشپ چیلنج کړي. په ورځپاڼه کې راغلي تیره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه رپورټ ورکړو چې اوباما انتظامیه د هغه نړیوالو هڅو مشري کوي چې له لارې به په هغه بهرني هیوادونو کې د انټرنیټ او د موبایل فون نتورک په پټو پروژو خرچې کولی شي چې ورکې د خلکو د رایې په اظهار بندیزونه وي. د لیکوال په خبره، دغه پروژې چې انټرنیټ ان سوټ کیس په نامه یادیږي، په رد عمل کې د ایران د استخباراتو مشر حیدر مسلحي فارس خبري اژانس ته ویلي چې د دې په اړه یې له اول نه اټکل کړو او د مخنیوي لپاره یې سمې پلان شوي لارې وستلې دي. سعید کمالی لیکي، د اپریل په میاشت کې د تهران حکومت د اسلام د اصولو سره سم د یو حلال انټرنیټي نظام د شروع کولو اراده څرګنده کړه او لیکي، د ایران مخالفه ګوندونه دا فکر کوي چې ایران د انټرنیټي بندیز په لړ کې ټیکنالوژي د چین نه په پیسو اخلي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي چې د ممکنه سیلاب د صورتحال د انتظام لپاره ټول ضروري انتظامات کړي دي او په دغه اړه باندې د حکومت سره په تماس کې دي. د په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه احمد الله نور حل کوي.
د ملګری ملتونو امدادي ادارو ویلي دي چې په ملک کې د ممکنه سیلاب لپاره خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د ایمرجنسي دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې سخت کال د پشکال بارانونو او راتلونکو سیلاب نه کم نه کم 40 لکه او زیات نه زیات 50 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي. او د لړ کې ملګری ملتونو امدادي ادارو خپل ټولې تیاریاں په خړ ډول تر سره کړې دي. د ملګری ملتونو د مهاجرینو اداره یو ان ایچ سی آر د مطبوعاتو څنګه مشره دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته ویل چې موږ د متاثرینو لپاره د خیمو نه علاوه غیر خوراکي موادو بندوبست کړی دی او که خدای مکړه څه هم سیلاب راشي نو زموږ تیاریاں ول مکمل دي. پاکستان کې ترجمان امجد جمال وایي چې موږ د اوسنه خوراکي مواد ذخیره کړي دي او موږ د دې جوګه یو چې په سمدستي توګه متاثرین ته خوراکي مواد ورورسو.
اگر کوئی ایڈیشنل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو ہم
کل ہم ملک کے ساپت راشی نظموں جسمر ہم خوراکی مواد ذخیرے ہوئی ہم دے اپت کے متاثر خلق کی تقسیم اول شروع کرو. ملک کے چدا پشکال کم دا بارنا شروع شوی دی او ویلے کی گی چدا ممکنہ سیلاب لوجبا دا دوونا تر 15 ملین پورے خلق متاثر کی گی. نو خپل تیاری نے مکمل کر دی او دے لڑکی مو خوراکی مواد نہ صرف ذخیرہ کر دی بلکہ زمون پسلور واڑ صبح کے نمائندگان موجود دی او حقوق ہم دا سامان استولے شوی دی. سره سره د ماشومانو لپاره د تیار خوراک هم بندوبست شوی دی.
په ملک کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې NDMA ترجمان احمد کمال وویل چې موږ د یوې منصوبې تر لاندې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي او سخ کال به لکه د تیر کال په شان غلطیانې نه ګردانوو.
جیسے کے لیے کہ ہم نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں اور اس میں ہم نے
اصل کی خبر دار چہ مو سلور وانو صوبائی حکومت نے تہدیت ور کڑے دے او دی لڑکی منگ دے صوبو وزیر لگانو سرا ہم خبرے تری کڑی دی چہ راتن کی سیلاب لپار دے زان بالکل تیار او ساتھی زمون دا اندازے مطابق راتن کی سیلاب نہ ترشل لکو پورے خلق متاثر کی دی شی امنگ دا ملگر ملتونی امدادی ادارو سرا پشریک منصوبہ جوڑ کڑے دا چہ سنگ ب متاثرین محفوظ دین تار اسولے شی او پے ابتدائی تو گبور لا سیم دادی سامان ور کو عرض دار چہ دا ہر غشی چہ مو تہ ضرورت را پیخی دے شی مونږ سره موجود دی او مونږ پر امید یو چې ان شاء الله په ښه ډول باندې دوی مرستي وکړي شي.
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلی د پاکستان په متوسط طبقه کې د ترهګرې د رجحان د زیاتېدو په اړه باندې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې ویل شوی دی چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د پاکستان د متوسط طبقې د معاشي حالاتو لپاره ډېر ګامونه پورته کړي شوي دي. بیا هم ضرورت د دې خبرې دی چې د خلکو معاشي ژوند ښه شي. دغه شانتی با دوی د ترهګر ډلو سره نه ملګری کیږي او خپل ژوند بتیری. زما همکار عبدالحی کاکړ دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکایي مجله فارن پالیسی کې د پاکستان د متوسطې طبقې د انتها پسندۍ تر عنوان لاندې مقاله څلورو لیکوالانو ګرایم بلیر، سی کریستن فیر، نیل ملہوترا او جیکب این شابرو په ګډه لیکلې ده. دوی وايي کله چې په کال 1990 کې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو بمی بریدونه وکړل او له دې درې کال وروسته ورلد ټریډ سنټر په نشه کړی، نو امریکا د ترګری د مخنیوي لپاره اربونو ډالر ولګول او په زرګونو کسانی قربان کړل. له وخت سره سره پالیسی جوړونکو د ترګری د لمنځړو لپاره معاشي پرمختګ ته پام ورواړولی چې دا په دې برخه کې یو بنیادی رول لوبولای شي. دوی په دې عقیده وو چې غریبان یا خود اورپا کوډلو په لومو کې زرق شوزي او یا بیا ډیر امکان داوي چې په خپل تشدد ته لاس ور واچوي. د دوی په فکر چې کچرته د معاشي پرمختګ للارې د خلکو آمدن زیات سي، نو متشدد سوچ او د اورپا کوډلو سره د دوی مرسته به لمنځه لاړ شي. د لیکوالانو په وینا دا منطق د امریکا د لوړې کچې د پالیسی جوړونکو په ذهنونو کې سم پوخو. د دوی په وینا په کال 2010 کې ولسمشر باراک اوباما هم د دې دلیل په اساس غریبو هیوادونو ته نورو اقتصادي مرستې لېږلې وې. دا ځکه چې ډېری غریبي ټولنې د ناروغیو، ترګری او شخړو لپاره غوره زمینه برابروي. هم په ورته کال کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم معاشي پرمختګ د امریکا د ملي امنیت د پالیسی یو نه بیلودونکې برخه وبلله. خو د دې هر څه بیانولو وروسته څلور واړه لیکوالان وایي چې نن داسې هیڅ شواهد نشته چې وویل سي معاشي پرمختګ یا خود اورپا کوډلو په اړه د خلکو په رویه کې بدلون راوستی دی او یا بیا دا وشي چې خپل د غریبانو رویه ستونزې زیږوي. د دوی په وینا یو شمېر پوهان وایي چې هغه خلک چې له ترګرو ډلو سره ملګري کیږي پکې د زیاترو تعلق له متوسطې یا شتمنو کورنۍ سره وي. لیکوالان د پاکستان او افغانستان مثال ورکوي چې امریکا او متحدینو ورته په اربونو ډالر د پرمختیايي مرستو په توګه ورکړي، خو د دوی په وینا د اسلامي شدت پسندۍ د خورېدو په اړه په ظاهره هیڅ حاصر نه دی لیدل شوی. لیکوالان په پاکستان کې د خپل حق یوې سروې حواله ورکوي چې وګوري چې پرشتیا هم غریبان د مذهبي توندلاري د جوړېدو زیات گنجائش لري او کنه. دوی له سروې څلور نتیجې راباسي چې د دوی په خبره هغه عام سوچ کمزوري کوي چې وايي په پاکستان کې خلک د شدت پسندۍ ملاتړ کوي. د دوی په وینا په سروې کې برخه اخیستونکي 6000 کسانو د اورپا کوډلو په اړه عمومي نظر منفي وو، یعنی پاکستانیان شدت پسند نه خوښوي. د سروې دوه نتیجه دا ده چې د پاکستان په هغو سیمو په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې چې پکې تشدد زیاتې خلک بیخي شدت پسندۍ ډلې نه خوښوي. درېمه خبره دا ده چې متوسطه طبقه چې لږ د اروپا کوډلو په اړه مثبت نظر لري، د دې طبقې په مقابله کې نور پاکستانیان دوه چنده زیات شدت پسند ډلو څخه نفرت کوي. د فارن پالیسی د څلور واړو لیکوالانو د سروې اخیری نتیجه ښایي چې د شدت پسند ډلو د نه خوښولو د احساس تر ټولو زیات د شاري سیمو په طالب علمانو کې دی. بلخوا د برطانی ډیلی ټلیګراف د افغانستان د پوز د شزینه پایلټي چې دا وخت د تربیت لپاره امریکا ته رسیدلې ده په اړه رپورت خپور کړی دی. ورسپانه وایي د دې شزي پایلټ جوړېدل به کېدای شي د افغانستان غونډي قدامت پسند هیواد کې د خلکو د شزو په اړه رویه بدل کړي. ورسپانه د امریکا د سان انټونیو د لیک لینډ فضائي اډه باندې د افغانستان د فوج د یو چارواکي لخوا له خبریالانو سره د سو خبرو حواله ورکوي چې وایي دوی به په افغانستان کې د نورو شزو لپاره هم ورته دروازې خلاصوي. د پوینا د نورو شزو لپاره د سیلاري خلاصول د دوی لپاره ډیره لوی خبره ده. نوموړي زیاته کړه هغه شزي چې فکر کوي چې پایلټي نسی جوړېدلای ورته دا شوډل غواړو چې تاسو هم جوړېدلای سي. ورسپانه وایي چې د امریکا له لوري د طالبانو د حکومت د نسکورېدو وروسته شزو د تعلیم اوټونو او د کار کول په برخه کې خپل بنیادی حقوقونه ترلاسه کړي دي. د ورسپانې په وینا د هغه څه دي چې شدت پسند ډلې غیر اسلامي بولي. خو د ډیلی ټلیګراف په وینا شزي په داسې حال کې له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي چې د بهرنیو هیوادونو مشران په افغانستان کې لس کلنه جګړه و پای ته رسول لپاره له طالبانو سره خبري اترې کول غواړي. ځینې څېړونکي خبرداري ورکوي چې دا کېدای شي د شزو د حقوقو په برخه کې یو ګام پرشا تګوي.
او سر راپور د لیبیا د حالاتو په اړه په داسې حال کې چې په لیبیا کې یاغیانو د پایتخت ترابلس په جنوب کې په یاد خار د حملو تیاری نیولی. نړیوالې رسنۍ وایي چې لویدیز هیوادونه د لیبیا د جګړې د توالت له امله اندېښمن شوي او ځینې بیا غواړي د دغه شخړې حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. د لیبیا د تازه حالاتو په اړه نور حال اورو د هارون باچا په راپور کې.
رائټرز اجانس د زیارت د ورځې په خپل راپور کې د لیبیا د یاغي کمانډرانو لخلي لیکي چې وایي د الکوالش په کلی کې چې د سرخار ترابلس نه 80 کیلومتره لري پروت دی، ګاریان نومي خارګوټي په لو تکتا ځانونه جوړ کړي لچرتنه چې ترابلس ته لویا لارا وتلې ده. اجان زیاتوي د قذافي ځواکونو په یاد سیمه وړم ورځ حمله وکړه، خو یاغیانو د خپلو وو ملګرو په قرباني کولو د سیمې کنټرول په لاس کې وساته. په داسې حال کې چې ویل کېږي د لیبیا یاغیان د قذافي د ځواکونو پر ضد د یوې منظمې جګړې د پرمخ بولو توان نه لري. د لیبیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي میخایل میرګلوف چې په دې وروستیو کې د قذافي رژیم او د دې د مخالفانو ترمنځ د روغې جوړې د راوستو هڅې وکړې، د روسیې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې قذافي له ماتې سره مخ کول لا هم یوه لرې خبره ده. نوموړي زیاته کړه د لیبیا وزیر اعظم ورته په ترابلس کې وویل کچرې یاغیان په دغه ښار داخل شي نو دوی به یې له میزایلو ډکي او وابه لوسوي. په عین حال کې رسنۍ د ناټو غړي هیوادونه فرانسیا او ایتالیا یادوي چې وایي د لیبیا د کشالې د هواري لپاره د سیاسي حل لارو لټې پیل کړې دي. فرانسې بیا ویلي چې په لیبیا کې د یو سیاسي جوړجاړي نخې نخانې تر سترګو شوي او دا چې د قذافي لاستازو سره د چارواکو لیدکاته شوي دي. ولې د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې قذافي واک پرېښودو ته نه تیاریږي او یاغیان دي چې پرته د نوموړي او هم یې د ټولې کورنۍ د هیواد نه د وتو په خبره کلک ولاړ دي، د لیبیا د مسلې سیاسي حل وایي چې ناشونی بریښي. په ورته وخت کې د اروپایي شورا صدر هرمن وین رمپای په برسلس کې د لیبیا د بوري قامی شورا استازي محمود جبریل سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې دوی د لیبیا د اوسني وضعیت او د بوري کونسل په مشن او کردار د خبرو ترڅنګ د لیبیا د شخړې د سیاسي حل بیلابیل اړخونه وسیړل. په ختیس کې له جګړې وروسته دوره وار لمخې پیل شوې، خو مهمه دا ده چې دغه کار په ټول هیواد کې عملي شي. یوه داسې لیبیا چې تقسیم وي او د حکمرانۍ کولو جوګنه وي د چا په ګټه هم نه تمامېږي. په داسې حال کې چې موږ باید لیبیا تر فشار لاندې وساتو، ما ډاکټر جبریل ته وویل چې اروپایي ټولنه چمتو ده سو د دې بحران د یو سیاسي حل په خاطر د اقتدار د انتقال د یوې نغښتونکې پروسې پلي کولو کې مرستې
وکړي. Transition process for a political solution of the crisis.
د برسلز خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا د بوري قامی کونسل استازي محمود جبريل د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خپل لیدنو ارزښت داسې په ګوته کړ.
Some of those issues centered around the imminent
ځینې موضوعات چې موږ پرې خبرې وکړې، د مسلې د سیاسي حل، د لیبیا د راتلونکي او د دې د بیا رغونې، د عبوري مودې او په یوه جامع او فوري توګه د ثبات د راوستو په مخه جوړ شوي
وو.
د رویټرز اجانس د راپور سره سم ښاغلی جبریل هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د کونسل قذافي رژیم سره د سیاسي روغې جوړې په غرض خبرې اترې پیل کړې دي. بلې خواته معمر قذافي په بار بار دعوی کړي چې د لیبیا د خلکو د اکثریت ملاتړ لده سره دی او یاغیان یې د جنایتکارانو او د القاعده د جنګیالو په القابو یاد کړي دي. راپورونه ښایي چې د تیرې شروع په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما هم په واشنگتن کې له روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په لیدنه کې د لیبیا د کشالې د یو سیاسي حل سره د ملاتړ خبره وکړه. ولې رسنیو بیا د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي وینا راغستې چې وایي ولسمشر اوباما د دغسې کولو لپاره د قذافي لخوا د واک پرېښودل د لومړني شرط په توګه یاد کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هارون بچاو چې د لیبیا د تازه صورتحال په اړه باندې حال راکو. په پښتونخوا کې د سحر لسنیم بجې شوې دي. د حسیبه شهید نبا د دې وخت مهم خبرونه اور.
د امریکا چارواکي له پاکستان سره د ترنګل شو یو اړیکو د خکېدو د ارزونې خبر ورکړی دی. په سند صوبه کې د متحره قومي موومنت لخوا هرتال پای ته رسیدلی او حالات بیرته عادي شوي دي. په کندهار کې د نام نه لامله د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي د فاتحې مراسم ځنډیدلی دي. د عرب او لویدیځو هیوادونو استازو په استنبول کې د لیبیا د یاغیانو له مشرانو سره لیده کاته کړي دي. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا به له ترکیه سره د کې یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند سره په جګړه کې ودری کی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د 193 غړي په توګه په دې سازمان کې د جنوبي سودان ګډون منزور کړ.
د دې وخت مهم خبرونه مو د حسیبه شهید نوریدا اوس راځو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې زده کوونکو غوښتنه کړې ده چې وړومبې خو د دې دپاره د زده کړو اسانتیاوې نشته او که بیا دی په سهال کې دغه زده کړې هم کې په پوهنتونونو کې ورته داخلې نه ترلاسه کیږي. شبیر جان د دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلې دی.
قبایلی سیمو کې زده کړه ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته که یو خوا که په کالج سکولونو کې ستونزې دي، نو بل خوا د کالج فارغېدو وروستو دوی لپاره یونیورسټو کې یا پروفیشنل کالجونو کې د داخلو یو شمېر ستونزې وي. د قبایلی سیمو طالب علمانو د خپل ستونزو په حق له مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
نوشین بجر جنس نه راغلی یم الته کالج کې، خاص نه کلاس سنوین په فاټا کې هو سپیشلی جنکیانو خاص ته نشته، نه سه کالج شته، بیا ترانسپورټ یې زیات مسله وي او بل لکه یری کې هم کالج ته خاص اور نہ ٹیچرز داسے خاص تا کالجز کے نو ڈیز ہیلپ پرابلمز دی.
مانم فرحت اللہ خبر جان سے اسدن کے او حکومت نہ دا ریکویسٹ کا اچ دا کم غلی کا نام د زیاد کی دا کم پانڈنگ دی چ سیدھا پارا دا سٹوڈنٹ فاٹا سٹوڈنٹ دا پارا چ کم دا کورس غلی سٹوڈنٹ دا کم سیٹس دی دا سیوا کی د دسرا بہ دا کم ایجنسی یا فاٹا کم سٹوڈنٹ دا غور با ڈیرا اکاؤنٹ یا ڈیرا سٹوڈنٹ دا بیگ مکمل ہو جاگا پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے اگا تعلیم حاصل کی.
دا ہر ایجوکیشن کمیشن دا قبائلی طالب علم لپاره س کوټری ګامونه پورته کړی دي. نو د هر ایجوکیشن د خیبر پختونخوا ریجن ډایریکټر فرمان الله انجم مشال ریډیو ته ویل
سپیشل سیټونه پټول یونیورسټو کې پیدا کړی دي. دا غوي اډمیشنز الته کې او دا غوي سټڈی سپورټ فینانشل سپورټ چې دی هغه د حکومت په پیسو باندې کیږي. 2000 سکالرشپ شو دا سلورم کال دی. د دې ټول اډمنستریشن، د دې سلیکشن او د دې مانیټرینګ او د دې په یونیورسټو کې د دې خلکو ځای کول کې دي هغه د هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہاری ده. دا قبائلی علاقے دا کالج دا لسم او دو لسم چا پاس کری نو داغوی 90% سیٹو نے دی او چاچ دا قبائلی علاقے نا باہر پاس کری نو داغا 10% سیٹو نے دی. چھے کم قبائل زمنگ روڑا یا خویان دی التا پسکول کی سبق کوئی او التا کی پا کالج کی سبق کوئی نو آگا اصلی مانو گے دا قبائلی علاقو آگا خلق دی چاگا ڈیزور کئی.
دا ہر ایجوکیشن دا مشر وینا دا چھے دا امنیت خکیدو سر سم با قبائلی سم کے ہم دا دے قبائلیان لپارا یہ وخو یونیورسٹی ہم جوڑا کلیشی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
جی قدر مند اردن کو دا پیخور خواہشا د خختو د بٹو لڑائی دا پا دغا بٹو کی ډیر مزدوران کار کئی او دغا مزدوران د ډیری مودینا د ژوند د بنیادی اسانتیاونه محروم دي. دوی ته خپل معاش یا مزدوری هم ډیر لږ تر لاسه کیږي. د دغه بټو د مزدورانو د اتحادیه مشران وای چې دوی به د خپل حقونو د ګټلو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. زما همکار خالد خان د بټو د اتحادیه د بټو د مزدورانو د اتحادیه د یو مشر سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورته ونیسو.
اقدام رات ہوئے چستا سدا ہلتال پسو وجہ دے خیبر پختونخوا کی بسمر بٹے مزدوران سمر خبر چوری دل یادم اچھا سر رسول مزدور متاثر کی گی تاسو بچا سر خبر کرے تاسو داخل خبر دا مالیه دا ټیکسونه نه ورکې دا تاسو غونډې خلک نو دا ملک په څنګه چلیږي
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وګي قدر مند اوریدونکو او اوس راپور د ټولنې او ادب د ترقی لپاره د ادبی تنظیمونو په کردار باندې په پیښور کې یو شمیر ادبی ټولنې دي چې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب د ترقی لپاره کار کوي بلکې دوی د ټولنیز ژوند کې د اصلاحاتو لپاره هم خپل هلو ځلو له دوام ورکوي. فواد علی شاه دغه شانتې یوې ادبی ټولنې د کار او زیار په اړه باندې راپور راکړي.
د پښتو ادب نن سبا په کوم لوري روان دی او د کومو ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دی په دې اګلا د پېښور په ګلاجی پلازا کې جوړ د صافي د پښتو د سیړنو مرکز چې د 1300 کالو رسې د پښتو ادب د پاره کار کوي یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د صافي د پښتو د څېړنو مرکز په پېښور کې مشر سردار سیرت د دې غونډې په حقلا مشال ریډیو ته وویل.
په دغه مرکز کې مونږ په پېښور کې د اوسیدونکو افغاني دلر پختونخوا او د بری پختونخوا د دوړو شاعران پروفیسران استادان لیکوالان دم ټول دل تر بللی او پام دې مناسبت مونږ یو غونډه جوړ کړی و چې دې غونډه ته مونږ پښتو ادب ته د ورپې خستونزو او دغې د حل په واره کې مونږ دغه راغونډ شوي وو. کسان دلته بللي وو. په دې باندې ټولو استادانو په خپل خپل وار باندې خبرې وکړلې او د دې د حل لپاره مو سره مشوره وکړله او خپل خپل نظرونه استاد سره وړاندې کړل.
په پېښور کې جوړ ابو علي سینا دارالمعلمین رئیس ستانکزی صدیقی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. هغه د دې غونډې په هکله وویل:
دلته ادیبان، شاعران، نویسندگان، ژورنالیستان راټول شوي وو، غوښتل یې چې خپل هغه اظهارات او هغه غوښتنې چې دوی لري دولت نه یا خلکو نه یا دوستانو نه هغه دلته وړاندې کړي او څه رقم پښتو ته رشد ورکړي، څه رقم پښتو مخکې بوزي او څه رقم پښتو ته مثلا پښتو پراخه کړي او خپل هغه لیکوالی خلکو ته څنګه ورسی، په کومه طریقه یې ورسی.
یو بل لیکوال فضل مولا وایي که چېرې د پښتو ادب ته پاملرنه ونه شوه نو پښتو ژبه به ډېره زر مړه شي.
او تاسو یاد دی چې هغه ملتونه مري چې کومه د چا ژبه مړه شي، کوم قوم چې د هغه ژبه مړه شي هغه ملت مړ کېږي. او د بعضو اسایلو مخکې چې مخکې نسوي وایي چې پښتو هغه ټولنه هغه ژبه ده چې کېدای شي په نږدې سړی کې مړه شي، ځکه چې ژبه ویونکیونه لري نو هغه تبن مري. خو مونږ دا عزم دی او زمونږ دغه دوه شیان زمونږ تشخص دی، اسلام او پښتونولي. او تر څو چې زمونږ په تن کې یو رګ هم خوځېږي د خپل ژبې، خپل ادب او خپل کلچر نه به دفاع او ننګه کوو.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي ادیبانو، شاعرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په نهم او لسم جماعتونو کې دی د پښتو مضمون لازمي وګرځوي. فواد علي شاه، مشال ریڈیو، پیخور.
تصوف سمانا لری
نفس فاکول او آغا پسائیسو خورتیو باندی مزین کول
دا کم لار دا
تصوف چی دے دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار دا
عرفان ستوائی
عرفان او تصوف دزان پیجندن او دخدای پیجندنی سوئی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای سي.
قدر مند اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګ یو سرزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې چارواکو پریکړه کړې ده چې د لوړګي روختون مخې ته کمی غیر قانوني لیبارټری یا د ایکسرې مشینان دي هغه او تړي په دغه اړه باندې ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي. فرهاد شینواری نور حال لک
د لوړګي پولیټیکل چارواکو د خیبر ایجنسی مرکزی روختون مخې ته یو شمیر غیر قانوني شخصي میډیکل لیبارټری او ایکسری مرکزونه وتړل. د لوړګي د خاصدار او ځواک لاین افیسر عباس علي خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چې کومو لیبارټریو یا ایکسری ماشینونه چلونکو سره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې یا هیلت ریګولیټری اتارټي اجازتنامه نه وي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. د دوی په وینا شاوخوا لس لیبارټری او اووه ایکسری مرکزونه یې د یادې محکمې د اسنادو د نه لرلو په وجه تړلي دي. د دغو لیبارټریو او ایکسری ماشینونو د تړلو په مهال یو څو عیني شاهدانو او لیبارټری چلونکو مشال ریډیو ته وویل:
ما نوم فیصل دی او دلته موږ لیبارټری ټیکنیشن یو. دا کوم نه کسان راغلي وو د ډیپلوما کته د لیبارټری ټیکنیشن والا چا سره چې ډیپلوما وي هغوی ته لیبارټری کولاو کړي او چا سره نه غنوی لیبارټری بند کړی.
زمانم زاهد دی او دلته زه لیبارټری چلوم. نو هغه دلته چې کوم لیبارټری ور سره رجسٹریشن او سرٹیفیکیټ نو هغه بند کړو او چې چا سره هغه کولو پاتې.
د دغو لیبارټریو پر ضد د کاروای په وخت یو ځای اوسیدونکي ظاهر شاه اپریدی مشال ریډیو ته خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
په دې باندې خو عوام ډیر خوشاله دي، د حکومت ستاینه کوي چې دا شنجلی لیبارټری چې کوم دي چې د خلاف اکشن وغوښته او دای بندې کړې دي نه خلکو ته ډیر زیات نقصان کېدل او زکه چې هیڅ قسم ټریننګ به نه وکړی بس خپله لیبرټری به ګوله وکړو هر قسم ریزلټ به خلکو له ورکول چا به هپټایټس وو بل ځای کې به چا به نه وو دوی به دا ګډوډ ریزلټ ورکول دین او بیا هغوی ډاکټرانو مختلف قسم هغوی ډوز مطابق دوایانې ورکړې هغوی ریزلټ به هغه سې نه وو هغه بیماري به هغوی ته نه وه دلته به هغې ته نوره مسله پیدا وکړله نو دا مونږ یو ښه اقدام ګڼو د حکومت چې دا کار یې وکړو
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسۍ په ګډون په ګډ د قبایلي سیمه کې داسې یو شمېر غیر قانوني لیبارټری او ایکس رې ماشینونه چلیږي او قبایلي ولس د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د کاروایی وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
شیر او تصور
په پوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پوکم دریو بجو،
مون او متلونه
په پوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم پینزو بجو.
قدر مند اردوونکو، مشال ریډیو توغیا اوس وخت شوی دی زمنګا د ونیزې خبرونې شعر او تصوف. په دې خبرونه کې زما همکار احمد شاه زمی تاسو ته د تصوف د تعریف په دغه اړه باندې د بیلابیلو نظریو بیا د مشرقي او مغربي عالمانو اولیاو او نیکانو خلکو لخوا په دغه میدان کې کردار او د نن موضوع چې کومه ده هغه کې به مونږ خبره کوو د علامه اقبال او صوفیزم په موضوع باندې. د اقبال په شاعرۍ کې د تصوف رنگونه په دغه موضوع باندې احمد شاه اعظمي دغه خپل خبرونه تیار کړې ده. راځي چې وګورته ونیسو.
نظر لباس مجاز میں کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی ہے حقیقت.
ډاکټر محمد اقبال د آسیا یو لوی فلسفي شاعر او سیاستمدار وو چې د 1908 میلادي کال د نومبر پر 9 نیټه په سیالکوټ کې وزیږېدی. اقبال د شاعري لاري د انساني عظمت د لوړوالي او درناوي ژغ پورته کړی. د په فکری حواله د مولانا جلال الدین بلخي رومي د افکارو تر اغیز لاندې وو او د هغه د تصوف پر لار روان وو. په همدې اړه مولانا ته پیری رومي او اقبال ته مرید هندي ویل کیږي. کته هم اقبال خپل لوړ زده کړې په فلسفه کې ترلاسه کړې وي، خو هغه د خپل روحاني تندې د سرابولو لپاره د تصوف لار ټینګ کړ چې وړانګې په شاعري کې لورا تر سترګو کیږي. د اقبال شاعری که په اردو کې ده او یا که په فارسی ژبه کې، هغه تل د ارزو څرګنده کړي چې د علم له منزل څخه په تیرېدو سره ځان حقیقت ته ورسوي. که څه هم د شرق او د غرب له سرچینو څخه فیض اخستی وو، خو بیا هم د یو داسې روشانه زړه ارزو درلوده چې په هغه کې د ځان او خالق حقیقت څرګند وي. دا چې د اقبال په شاعری کې د تصوف څرک څومره تر سترګو کیږي او هغه د تصوف په کوم پړاو کې وو، په کابل کې د ادبیاتو او تصوف څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې د علامه اقبال په شاعری کې کایوي خواته د تصوف رنگونه لیدل کیږي، نو بلې خواته بیا د مولانا رومي، جمال الدین افغان او خوشحال خان خټک له افکارو هم فیض اخیستی دی.
علامه اقبال د مولانا د آثارو ژوره مطالعه کړې ده او سره هغه د تصوف د رنګ تر څنګ هغه سیاست مدار هم و. شیخ جمال الدین افغان د سیاسي مفکورې مطالعه هم کړې وه او د خوشحال خټک د ملت نفس پیژندنې مطالعه هم کړې وه. ده دا ټول رنګونه سره یو ځای کړي وو او په خپلو آثارو کې جلولي وو چې په دې کې مولانا ته ډېر زیات احترام درلود، سید جمال الدین ته خاص عقیدت درلود او خوشحال بابا دی ملیت بنیاد گزار باله. ما په یوه کتاب کې د علامه اقبال دغه ټول تمایلات داسې راغونډ کړي چې روحي جلال د بیا موند له جلاله، چې فکري جمال د واخیست له جماله، چې د نفس د ملت زده کړ له خوشحاله، نو د اقبال ستوری د ودلې د اقباله. د علامه اقبال په شاعرۍ کې د تصوف رنګونه ځای په ځای لیدل کېږي او تصوفي شعرونه وایي. مثلا یو ځای وایي: زمن بر صوفی و ملا سلامې، که کلام خداوند آورد ما را، ولی تعبیر او در حیرت انداخت دا و جبرئیل و مصطفی را.
د تصوف په نړۍ کې شیخ خپل مرید ته د ځان د فنا کېدو درس ورکوي، خو اقبال بیا د تصوف د یو داسې لارې لاروی وو چې د فنا پر ځای په عملی ژوند کې د بقا درس ورکوي، چې دا ډول انسان په خپل عظمت پوسی او د خالق له اړخه د اشرف المخلوقات په څیر ژوند وکړي. په کوټه کې د ادبیاتو او تصوف څېړونکي محمد فاروخ امان وایي چې اقبال په جدید دور کې د تصوف امام دی او هغه د صوفیانه خیالاتو سربیره د عمل درس هم ورکړی دی.
د اقبال شاعری که هم د عمل شاعری ده، لیکن د ده په شاعری کې صوفیانه خیالات ډیر زیات دي. هغه په جدید دور کې د تصوف امام او د پیشوا حیثیت لري. ده د خودی فلسفه د تصوف ترجمانه ده، لکه چې اسرار خودی کې وایي: نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است، زما په وجود کې یو نورانی وجود دی چې دا هغه نوم خودی دی. اقبال د تصوف په دنیا کې له مولانا رومی ډیر متاثر وو. له دغې وجې دای هم د وحدت الشهود د نظریه قائل وو. له دغه سره سره اقبال د جدید دور د عصري علومو او ساينس مطالعه هم کړې وه. له دغې وجې هغه د انسان د عظمت یا لویوالي کوم مقام شولې دی، هغه د روحاني او صوفیانه خیالاتو سره سره د عمل پیغام هم دی. متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی. پدغ شیر کی اقبال وائی چی د معرفت خداوندی پلیار کی کوشش و زاری کونا زما پا فکر یو ډیر لوی مقام لري. اقبال پا تصوف کی د فنا پر ځای د انسان د بقا قائل دی. هغه د خودی درې درجه بیان کړی دی. اوله درجه د رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم پورا فرمانبرداری او پیروی ده. دویمه درجه پر نفسانی خواهشاتو کنټرول، او دریمه درجه نیابت الهی او د پورا یا کامل انسان د مقام ترلاسه کونه ده. خودی کو کر بلند اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. مطلب ادا ده خپل خودی دون الوڑ کا چې خدای په خپل ستا رضا معلومه کی.
اقبال که څه هم په هندستان کې ژوند کاوه، خو د هغه د افکار وړاندې تر افغانستان او ایران هم رسیدلی دی، چیرې چې د اقبال لاهوري په نامه شهرت موندلی دی. په نوی ډیلی کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ادبیاتو او تصوف څېړونکي خالق رشید په دې نظر دی چې اقبال که څه هم صوفي نه دی، خو د تصوف د دنیا یو لوی عالم او فلسفي دی.
اقبال زما په نظر صوفي نه دی، ولې د تصوف او د معنویت د دنیا یو لوی عالم یا فیلسوف دی. دی یوازنی څوک دی چې د دغه پوهانو یا د دغو عارفانو د آثارو، نظریاتو او فلسفي تفسیر یې کړی دی. په همدې لحاظ باندې د تر ډېره حده په خپلو ټولو آثارو کې کوم چې زیاتره تصوفي رنګ لري، په هغو کې دی هماغه سیر تعقیب کړی دی یا هماغه تصوف یې داسې تشکیل کړی دی لکه چې د مولانا د خولې ته غږېږي، لکه چې د ثنایی د خولې نه غږېږي، لکه چې مثلا د نورو عالمانو او د عصر د نابغه وو د هغوی د اصولو څخه غږېږي. او دا یا زمونږ د شلمې پېړۍ عالم دی چې ده وکولی شول هماغه تصوفي جریان یا هماغه معنوي حرکت چې په دنیا کې یا پیړۍ پیړۍ مخکې زمونږ په آثارو کې، زمونږ په جامعه کې او په شرقي ټولنه کې تیر شوی وه، هغه په ډېره ښه توګه تعبیر کې، تصویر یې کې او بالاخره د خلکو په وړاندې کېږي. اقبال په خپله یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا ده چې دی د اسلامي او د نورو ادیانو د تصوفي دنیاو څخه ډېر په دقیقه توګه خبر دی او د هغو څخه د ده برداشت ډېر دقیق دی.
اقبال په خپل شاعری کې ځای په ځای و عشق ته پر عقل لمړیتوب ورکړي او دای په ډاګه کړي چې عقل په ځینو چارو کې پات راځي او بیا زړه او عشق و هغه ستونزې ته لار هواروي. په لاهور کې د مذهبي علوم ښوونکي او د تصوف د چارو کارپوه مولانا واصل واستی وایي چې اقبال په عشق کې پناه اخیستې وه او د مولانا رومي پر پلې پلې شي وو.
مولانا په عشق کې اخیستې وه، اقبال هم په عشق کې پناه اخیستې. اقبال زکه وایي چې با اعتراض برانګیز مزولا ته عشق کې در حرم خطرې از بغاوت خیره در مدم فرش کی بنا مست، بلکہ بعض اعتراضات خو لگا سلیم چشتی وای مال د برتن او کا چې خدای تعالی په دلیل په ځان دل کجی وای درا تولیا دادا عشق مسله، یعنی لډیرو اعتراضات وې په هغه پناګا کې چې مولانا عشق وا هغه پناګا کې ځان خلاص کړ. یعنی څو ځله اعتراضات بده د اعتراض څه وی دي چې دا توجیه نس وکولای نو هغه مولانا په پناګا کې د پناه اخیستل. دویم ځای د مولانا تحرک دی هغه د اخیستل، مثلا دادا مشهور ہے نا ما زندہ بانیم کے آرام وغیرہ مثبت زونجی سوچے آرام دلکا یاد جوائی وی ساحل افتاد گفت گرچی بسی زیستم، ساحل وی لیڈی رومر موستو ایچ نا معلوم شد آج من چیسم، مگر ما تو معلوم نہ سوچے زیستے سے موجز خود رفتائے تیز خرمید گفت ہستم اگر می روام گر نہ روام نیستم. وای موج ولای غور دویل چې زه خو کمند و هم چې غلم نو ځوندایم کنیم چې به ځان پریوزم نو مرم نو ته چې مړی به ځان نه پېژې نه دغه وجه چې پر ځای نه نو دغه حرکت هم د مولانا زده اخص دی. دریم شای چې اقبال لده زده اخص دی هغه د عقل مذمت دی. مولانا کو چونکه واقل ته ترجیح ورکړی و نو په دغه وجه د عقل مذمت کا و عشق ترجیح ورکړی و مذمت کئی، مگر ددو د مولانا مبارک مشترک دی اگر چې عالی او سلگی دا مولانا چې وایي چې باید په انسان پر خدای باندې هم قبضه وکړي. په یو شیر کې وایي په دیوان کې دیم دا وایي چې دردست جنون من جبریل زبون سہ دے یزم بکمندا ور اے ہمت مردانا. دغه سیان د درې سیان حرکت عشق او عالی او سلگی دا مولانا اوپد کی شریک دا. دا اقبال پر شعر کی دا تصوف آغا تمام اصطلاحات موجود دی چی تردل مخبر شاعرانو کی موجود ہو، یعنی لدغ درو خبرو سیوا دا اقبال پر شعر کی حتی تردل زائے پورستا یو پا بانگ درا کی یو شعر دو دی چی آغا وی چی مثلا دا حد و دا احمد ترمیان نیم پر دا دا، یعنی دا چی مر وحدت الوجود مثلا کہو گا نا جی چی وحدت الوجود دای وجود یو دای شهود دی نو دی جوانی دا احمد و دا احد با میان کی صرف دا میم پرده دا، یعنی دا وجودیت آقا مثلا هم بکشه دا دی سای آدهو دیگر آب دی چیز دیگر دا چی دی وچوی دا گرد شیر سرائی ہوئی نو دا تصوف تمام آقا اصطلاحات چی پا نورو کی پیدا کجی پا دکیم پیدا کجی او دا دو شایان دا دل نورو بدل دی چی که حرکت غواری اقدام غواری لکا مولانا آقا نور صلاحا یا صوفیا
د ډاکټر اقبال شکوا او جواب شکوا د دوا شاهکار نظمونه دي چې په ټوله نړۍ کې شهرت وموندي. د خپل راویښونکو مقالو سربیره اقبال په اردو کې د بانګ درا، بال جبریل، ضرب کلیم او ارمغان حجاز په نامه د شاعري آثار و نړۍ ته ورکړل. بلې خواته بیا په فارسی کې د اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، پس چی باید کرد او ارمغان حجاز په نامه د شاعری آثار وټول ان توڑاندې کړل. اقبال د 1913 میلادي کال د اپریل پر 28 نیټه په لاهور کې ل نړۍ سترګې پټې کړې، خو نړۍ ته هم هغه پیغام پریښوي کوم چې تصوف ورکړی دی چې نړۍ ته د مینې او سولې اړتیا لیدل کیږي.
ہاں د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.